یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو استودیو کې مو زه اجمل اند هر کله کوم زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماقام تر 2 بجو پورې تاسو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خپرونه د اف ام په 0.5 په صافه او واضح توګه اوریدل کیږي. د نن ورځې په خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو. د افغانستان په اړه په رپورټ کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا وخت سولې خبرې لپاره هر وخت ډېرې جدي تعقیبېږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی سلمی خلیلزاد د سیمې د هیوادونو ته په سفر بوخت دی سو د افغانستان په سوله کې همکاري زیاتې کړي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان اجرائیه رئیس د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو مننه وکړه چې د افغانستان ملاتړ وکړ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا وخت د سولې خبرې لبل هر وخت ډېرې جدي تعقیبېږي او پاکستان په دغه هیواد کې د ښځو چارو او د پښتنو د حقونو یوه مخکښه فعاله تر نه ساعته توقیف وروسته خوشی کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرائیه رئیس د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو مننه وکړه چې د افغانستان ملاتړ وکړ. عبدالله په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د دې سازمان غونډه پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې بریالۍ پای ته ورسېده. اجرائیه رئیس دې غونډې ته په خپل وینا کې داعش د افغانستان په ګډون د سیمې لپاره یو ستر ګواښ وباله. ښاغلی عبدالله په دې غونډه کې تر ګډون وروسته کابل ته ستون سو. افغانستان د شانګهای سازمان څارونکی غړی دی. د سازمان په سیمه کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو په هدف په 2000 لومړی کال کې تاسیس شو. تاجکستان، روسیا، چین، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، پاکستان او هندي اصلي غړي دي. د افغانستان د سولې علي شوراوي دا وخت د سولې خبرې لبل هر وخت ډېرې جدي تعقیبېږي. د دغه شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته ویل چې د امریکا له لوري د زلمی خلیلزاد ټاکل او بیا د سیمې هیوادونو ته د هغه سفر دوی د سولې خبرو بریالیتوب ته هیله مند کړي دي. په یو بل خبر کې بیا راغلی چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو مشورتي غونډه شاید د اکتوبر میاشتې تر پایه جوړه شي. د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي زمیر کابلوف پرون جمعه د تاس خبري اژانس د خبريال د پښتنې په جواب کې ویل ممکن د غونډه د روان میلادي میاشتې تر پایه وسی. په پام کې و د افغان حکومت او طالبانو د استازو په ګډون دغه مشورتي غونډه د سپتمبر پر 4 جوړه شي، خو افغان حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو تمایل ښکارا نه کړ. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د اگست په 28 د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ټلیفوني خبرې وکړې او د دې غونډې پر ځنډولو موافقه وکړه. په بامیان کې د اوږدې ځغاستې یا ماراتون په سیالۍ کې چې د لسو هیوادونو نږدې 400 لوبغاړو برخه پکښه اخیستې وه، افغان لوبغاړي محمد کریم یاقوت لومړی مقام ترلاسه کړ. د ښځو په برخه کې لومړی او دوهم مقام ایټالیایي لوبغاړو خپل کړ او د بیګوم په نوم یوه افغانه دریم سوه. د ماراتون سیالی په 13 کلونو کې د بامیان په مرکز کې ترسره کیده او پرون په بند امیر کې وسوه. په دې سیالی کې د افغانستان د لوبغاړو ترڅنګ د امریکا، کاناډا، بریتانیا، ناروی، سنگاپور، فرانسې، ایتالیا، چین او ارجنټاین لوبغاړو د 28 کیلومتر په ځغاسته کې برخه واخیسته. زموږ غلا زده راډیو ری. پاکستان په دغه هیواد کې د ښځو چارو او د پښتنو د حقونو یو مخکښه فعاله تر نه ساعته توقیف وروسته خوشی کړه. ګلالی اسماعیل د اکتوبر پر 12 له بریتانیا څخه اسلام آباد ته له رسیدو سره سم ونیول سوه. د اقدام په پاکستان کې د بشري حقونو د فعالانو غبرګونونه راوپارول او امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره له پاکستان څخه د میرمن اسماعیل د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. فعالان وایي د پاکستان فدرال تحقیقاتي ادارې دغه میرمن خوشی کړه، خو د سفر اسناد یې ترې ګرځولې دي. ګلالی اسماعیل د توقیف پر مهال ژغیز پیغامونه ثبت کړي او ویلي دي چې په اگست میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مهال د خبرو له کبله نیول سوی ده. میرمن ګلالی پر قبایلي سیمو د پاکستان د پوځي عملیاتو په اعتراض له دغه غورځنګ سره یو ځای سوی وه. د بشري حقونو فعالان دا په پاکستان کې د بیان پر ازادۍ یو برید کړي او وایي لا هم نور 9 تنه فعالان په همدې تور په توقیف کې دي. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په القاعده شبکې پورې تړلې یوه ډله له سومالیا څخه د یو ډول سکرو د غیر قانوني صادرولو لپاره ایران د یوه عمده ترانزیت په توګه کاروي. د دغه راپور له مخې دا ډله له همدې لارې میلیونونه ډالره ګټه اخلي. فرانس پریس او رویترز خبری آژانسونو د اکتوبر پر 12مه د ملګرو ملتونو د همدې راپور په حواله لیکلی چې له مارچ میاشتې راهیسې دغه غیر قانوني صادرات د ایران ځینو برخو ته رسېدلي او هلته به په سپینو خلطو کې ځای پر ځای او د ایران د تولید ټاپه ورباندې لګیږي. ملګرو ملتونو له 2012 کال راهیسې د سومالیا د دغو سکرو انتقال منع کړی دی څو د الشباب ډلې عایداتي سرچینې بندې کړي. دغه ډله چې د القاعده شبکې سره اړیکې لري په سومالیا کې تر خپل واک لاندې سیمو کې د دغو سکرو د تولید د مالی لاري عایدات ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د اټکل مخې پر دې صادراتو د بندیز لګیدو سره سره سومالیا په 2012 کال کې څه باندې 3 میلیونه بوري سکاره د صادرولو لپاره تولید کړي چې الشباب ډلې څه باندې 5 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتونو راپور وایي دغه سکاره له ایران څخه عربي متحده اماراتو، عمان، دوبۍ او نورو ځایونو ته انتقالیږي. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر په ترکیه کې د امریکایي کشیش اندرو پرنسس د خوش کېدو هر کله وکړ. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي د وخت د سولې خبرې له بل هر وخت ډېرې جدي تعقیبېږي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د سولې په برخه کې، البته د افغانستان د سولې په برخه کې په روانو هڅو، په دې برخه کې د افغانستان د بیلابیلو سیاسي لورو په ونډه ورول، د افغانستان د نوې ملي جبهې له مشر چې د حکومت اپوزیسون یوه ډله ده انور الحق اهدي سره مرکه هم لرو. په یو ریپورت کې بدام واوري چې په القاعده پوری یو ډله د غیر قانوني سکرو د صادراتو لپاره له ایران څخه د ترانزیت په توګه استفاده کوي. همدارنګه به په یو بل ریپورت کې له دې خبر شي چې وروسته لاغې چې داعش ډلې د جګړې په ډګر کې ماتې وخوړه، متخصصان وایي دې ډلې د جګړه مارانو د دې ډلې جګړه مارانو تمرکز اوس د ملکیانو په وژنه دی. د اسرائیل دفاع وزیر امر کړی چې غزې ته د سون موادو انتقال په فوري ډول بند شي. نور ریپورټونه هم لرو. د نشئی موادو پر ضد د مبارزې ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان هم په دې یو ساعت کې خبرېږي. دوستانو ستړي مشي، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا وخت د سولې خبرې له هر وخت ډېرې جدي تعقیبېږي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادۍ راډیو ته وویل د امریکا له لوري د زلمی خلیلزاد ټاکل او بیا د سیمې هیوادونو ته د هغه سفر دوی د سولې خبرو بریالیتوب ته ډېر هیله من کړي. څېړونکي که څه هم د سولې هڅو ته په نیک نظر ګوري، خو وایي د سولې خبرو اترو لپاره لیده کاته او سفرونه یو معمول ګرځېدلی او دوی د عملي پایل منتظر دي. یوسف خان زدران د کابل په سټوډیو کې دی او نور تفصیل لده اورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې خبرو د عملی پیل لپاره جدي هڅې روانې دي. د یاد شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل د امریکا له لوري د دغې چارې د پرمخ بیولو لپاره د زلمی خلیلزاد ټاکل او بیا د نوموړي لخوا د سیمې هیوادونو ته سفرونه دا په ډاګه کوي چې د سولې عملی خبرو ته لار پرانستونکې ده. ښاغلی دین محمد لزین طالب استاد سره د افغان او امریکایي چارواکو لیدو کاته کومه نوې خبره نه غنی، خو وایي د افغانستان په کړکیچ کې کلو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد سفر به بی اغیز نه وي. په خټه افغان زلمی خلیلزاد تیر میلادي میاشت د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استاد په توګه وټاکل شو. لټاکل کې دوه ورسته 13 اونۍ نوموړي د افغانستان په ګډون پاکستان، سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته خپل لس ورځنی سفر پیل کړی. ځینو لویدیځو رسنیو خبر ورکړی چې ښاغلی خلیلزاد د خپل دغه لسورزنی سفر په پای کې تیر ورځ په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم لیدلې دي، خو نه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او نه هم طالبانو په دې اړه تر اوسه رسمي څه ویلې دي. طالبانو له تیرو څو کلونو راهیسې په قطر کې سیاسي دفتر لري او له دې وړاندې یې په دغه هیواد کې له طالبانو سره د امریکا د یوې بلې استازي ایلز ویلز د لیدو کاتو راپورونه هم ورکړل شوي دي. دغو سفرونو او د یادو هیوادونو له لوړ پوړو چارواکو سره د ښاغلي خلیلزاد لیدو کاتو که څه هم د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منده کړي، خو د چارو ځینې څېړونکي د افغانستان د سولې د بریالیتوب لپاره پر پاکستان د دوامدار فشار غوښتنه کوي. له ډلې یې نجیب ننګیال ازادي راډیو ته وویل
تغاری کی باید په دغه کچه دومره زر ونه رغول شي، باید فشار زیات شي تر څو پورې چې په افغانستان کې یو محسوس نتیجه نه ورکړي د امنیت پر اوستلو کې، د سولې د طالبانو پر اتللو کې، ترغی په دې نرمي یا سافټ پالیسۍ نه کار ونه اخیستل شي.
ښاغلی ننګیال وایي په ټوله کې د سولې د خبرو اترو لپاره لیده کاته غونډې او سفرونه اوس معمول شوي، خو په باور یې ولس د دغو خبرو عملي نتیجو ته منتظر دی. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، یوسف خان زدران و چې له کابل یې د سولې د روانو هڅو په اړه د سولې د علي شورا د چارواکو په خوشبینۍ خبر کړو. د سولې لپاره د دغه هڅو په دوام د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر وایي دا وخت د سولې خبرې په ټپه له ولاړ حالت څخه وتلي. انوارالحق اهدي ازادي راډیو ته وویل د سیمې د هیوادونو په کچه د افغانستان د سولې په اړه لا هم ځینې خنډونه احساسېږي. د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه له ښاغلي اهدي سره زما همکار یوسف خان زدران مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلي چې اوسنی وضعیت ته به کوم نظر ګوري.
د افغانستان د سولې خبرې ډېر وخت کېدسې بنبست سره مواجه وي. اوس د خلیلزاد صاحب په راتګ باندې او د هغه په نوي ماموریت باندې نوی امید ورته پیدا شوی دی او هغه هم داسې جدي سړی دی چې حتماً ډېر ورته مهمه دی چې په دې برخه کې کامیاب شي په دې ماموریت کې. زه لږ څه تغیرات وینم د امریکې په موقف کې، لږ تغیرات وینم د طالبانو په موقف کې، لږ تغیرات لږ څه ورته امیدوار یم. البته موانع هم لا ډېرې دي او خپله دی خلیلزاد صاحب هم یو توانمندي لري چې مذاکراتو کې څنګه مثبت خواته ایسده یا یو نتیجه پیسده وکړي. خو باز لږ څه زه تا لږ څه خوشبینه یم، اما غټ موانع هم.
اما اهدي صاحب په ویل کېږي چې په قطر کې له طالبانو سره هم لیدلی دي، بیا دا کاته هم معمول ګڼل کېږي چې له دې وړاندې هم شوي دي، نو اوس چې تاسو خوشبیني هم لرئ د دې تر څنګ د خنډونو یادونه هم کوئ، دا خنډونه به څه وي؟ هلته طالبانو سره لیده کاته هم کېږي، هیوادونو ته سفرونه هم کېږي، لا کوم خنډونه پاتې دي؟
خنډونه ماته زیاتر د منطقوي دولتونو په سطحه باندې دي، نو دغو مشکلاتو په ارتباط باندې حکم اقدام نه دی سوی کنه او کوم پیشنهاد هم نشته په دې ارتباط باندې. او د افغانستان مشکل هم وګوره د پخوا په شان ساده نه و، زیاتر امریکا حاکم رول درلود. اوس دا نور ممالک هم دي چې دوی هم د افغانستان په موضوع کې دخیل دي او دهغوی په اصطلاح موقف په نظر کې ونیول شي، یعنې قرشکني کولی شي، باندې دي اصطلاح سپویلر سره کېدلی شي، قرشکني کولی شي.
بله، احادیث که څه هم تیره ورځ په لیو سټیج سیاسیون هم د افغانستان د سولې په اړه خپل نظرونه څرګند کړه او ملاتړ یې وکړ، فکر کوي چې سیاسي اراده هم د سولې په وړاندې دلته کافي اندازه شته، هم د حکومت دننه هم د حکومت بیرون چې کوم سیاسیون دی؟
زه په دې باندې مطمئن یم چې افغانستان ټول خلک چې د سولې غواړي په شمول دي سیاسي نو، او زه په دې مطمئن یم چې حکومت د افغانستان چې د سولې غواړي، او فکر نه کوم چې شرایط یې د ډېر اوسېږي، غیر معقول چې د اوسېږي. وګورو چې طرف مقابل خوا څه پیشنهادات په دې باندې کېږي.
یو وروستۍ پوښتنه حدیث، په پاکستان په دغه پروسې په وړاندې یو خنډ یادېږي، فکر کوي چې د هغې وضعیت هم له دې وروسته بدلېدونکی دی؟
امید دی، امید دی چې هغه بدل شي او دغه ځینې خبرې چې نوي حکومت هلته کړي دا عملي شي، خو وګورو چې په عمل کې به هم داسې یو شی جوړ شي که جوړ نه شي.
دوستانو، د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر انوارالحق اهدي و چې د سولې په روانو هڅو یې نظر څرګندوه. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم ناجیه صافی له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د متشبثینو د بورډ مشروي د افغانستان په یو شمیر ګمرکونو کې د تعرفې د لوړیدو لامل له 13 ورځو راهیسې د سوداګرو مالونه ولاړ دي. رحیم الله حاجی اغان ازادي رادیو ته ویل دغه چارې سوداګرو ته په میلیارډونو افغانۍ زیان رسوي. نوموړي وویل دوی له اړوندو چارواکو سره خبرې کړې خو تر اوسه هیڅ ستونزه نه ده هواره شوې. د متشبثینو په وینا کچېرې دغه ستونزه هواره نشي په ښار کې به د بیلابیلو توکو قیمتونه لوړ شي چې د خلکو په اقتصاد به مستقیم اغیز ولري. په لوګر کې 113 عصري ممیز خونې جوړیږي. د لوګر د کرن رئیس محمودین مومند وایي دغه ممیز خونې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام له لورې جوړیږي. دغه ممیز خونې چې د لوګر ولایت په مرکز پل عالم او د یاد ولایت په محمد اغې سرخ او برکی برک ولسوالیو کې جوړیږي. د جوړولو 60% لګښت یې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام او پاتې 40% لګښت یې بڼوال کوي چې هر یو خونه و تر اتم چکټونه انګور د ساتلو او په ممیزو د بدلولو وړتیا لري. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینې خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 2250 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلوي بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریژو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2040 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 850 او یو لیټر ډیزل هم په 850 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 10 پوله، یو روپۍ یورو 8 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 1560 افغانۍ.
دوستانو خبرونه مو اوریدل. اقتصادي خبرونه و ناجیه صافی درته وړاندې کړل. اوس هم د سیمې او نړۍ مسلو ته ځو. یو ریپورت وایي چې په القاعده پورې یو تړلې ډله د غیر قانوني سکرو د صادراتو لپاره له ایران څخه د ترانزیت په توګه ګټه اخلي. ویل شوي چې دغه سکاره له سومالیا څخه د ایران له طریقه صادرېږي او له دې درکه دغه ډلې ته د میلیونونو ډالرو په ارزښت ګټه رسېدلې. دا خبره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو ریپورټ کې شوي چې رسنیو هم کتلې. سالم احمد صالح دا موضوع تعقیب کړی ده. صالح صاحب، په څومره اندازه سکاره د ایران له طریقه قاچاق شوي؟
مننه ان صاحب، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه راپور چې د فرانسې خبري اژانس او رویټرز یې پرون جزئیات خبر کړي وایي چې له 13 مارچ میاشت راهیسې د ایران بندرونه د دغو غیر قانوني صادراتو عمده مقصد دی. راپور وایي د سومالیا د لرګیو دغه سکاره په سپینو کڅوڼو کې ځای پر ځای کیږي او ورباندې لیکل کیږي چې د ایران تولیدات بیا نورو ځایونو ته صادرېږي. ملګرو ملتونو د سومالیا د سکرو پر صادراتو له 2012 میلادي کال راهیسې بندیز لګولې چې په القاعده پورې د تړلې ډلې الشباب د عوایدو سرچینه بنده سي. الشباب تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د سکرو له تولیداتو مالیات ټولوي او په دې ډول خپل جنگي ماشين برحاله ساتي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې د سکرو پر صادراتو د دوی له بندیزونو سره سره سومالیا په 2012 میلادي کال کې د لرګیو د سکرو 3 میلیونه او 6 لک بوجۍ د صادرولو لپاره تولید کړي او د الشباب ډلې لپاره د 2 میلیونه او 15 لک ډالرو په ارزښت د اوایدو سبب سوی ده.
په دې خاطر چې د سومالیا د سکرو پر صادراتو بندیزونه دي، ایران له کوم لارو چارو استفاده کوله؟
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر راپور کې ایران پر سکرو د بندیز په عملی کولو کې په کمزوري اقدام تورن سوی دی. د غانا او اج ساحل په څیر هیوادونه یې تورن کړي چې د سکرو قاچاقونکو ته زمینه برابر کړي چې د مالونو د پروسس او د تصدیق پاڼو په برخه کې د دوی له کمزوریو ګټه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د راپور په حواله چې لا خپور سوی نه دی، دغه غیر قانوني مالونه چې ایران ته رسیږي هغه تصدیق پاڼې ورباندې نشټول شوي وي چې په غلطه ډول د سومالیا سکاره په اصل کې د کومور اج ساحل یا هم غانا غنی. راپور دیرن کې شو قشم بندرونه هغه آزاد صحیح د کړی چې د 2013 د کال ل مارچ میاشت راهیسې د سومالیا د سکرو بارونه ورته روان وي. له دغه بندیزونو دغه سکاره چې د ایران بیرغ او ټاپه ور باندې نشلول سوي وي، په متحده عرب امارات، عمان، دوبی او نورو ځایونو کې بندرونو ته لیږل کیږي چې هلته د پخلی یا هم د چلمونو پڅکول کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په ملګرو ملتونو کې د ایران ډیپلوماټیک ماموریت هم د لاسه د دغه راپور اړه له غوښتنې سره سره تبصره نه ده کړې. افراطي ډلې الشباب د سومالیا د حکومت د نسکرولو ژمنه کړې ده. ملګري ملتونه او هلته ډیره د افریقایي ټولنې شل زره کسیز پیاوړی ځواک د دغه حکومت ملاتړ کوي.
ډیر مننه صالح محمد صالح و دوستانو چې د سومالیا د هغه سکرو د قاچاق للارو خبر کړو چې د ایران للارې نړۍ ته قاچاق کیږي او ګټه یې د غلطه د الشباب ترهګرې ډلې ته رسیږي. تاسو موږ له آزادۍ راډیو نه اورئ.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وروسته لاغې چې داعش ډلې د جګړې په ډګر کې ماتې وخوړه، متخصصان وایي د دې ډلې جګړه مارو اوس تمرکز د ملکیانو پر وژنه کړې. داعش ډله په عراق او سوریه کې هره اونۍ لږ تر لږه یو ځل پر ولسي خلکو برید کوي. ملالۍ بشیر د اسوشیتد پریس خبري اژانس د تحلیلي رپورټ مهم ټکي دراوړئ.
لتیر اگست میاشت راهیسې تر 15,000 زیات ایرانیان سربیا ته تللي خو بیرته خپل هیواد ته نه دي ستانسوي او ډیریو یې په اروپایي ټولنه هیوادونو کې پناه غوښتې. ځایي رسنۍ وایي له تهرانه بلګراد ته ډکې الوتکې ځي خو بیرته تشي ځي.
دوستانو زما معذرت ومنئ، متاسفانه د ملالۍ بشیر یو بل رپورټ مو په تیروتنه باندې پلیکه اوس پام وکړئ هغه رپورټ ته چې د داعش د وسلوالې ډلې د جګړه مارو د نوي تکتیک په اړه دی.
څېړونکي وایي وروسته له هغه چې اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش پر مځکو خپل کنټرول له لاسه ورکړ، د دوی تمرکز له خلافت جوړولو څخه د ملکیانو وژلو ته ډېر سوی دی او غواړي دولتونه کمزوره وشي او فرقوي تاوتریخوالی رامنځته کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور وایي چې د عراق او سوریې په ګډه پوله د امریکا ځواکونه د داعش ډلې تر کنټرول لاندې اخري سیمې په لور د پرمختګ په حال کې دي او دغې ډلې د ملکیانو په هدف ګرځولو سره خپلو مخالفانو ته اضافي ستونزې جوړې کړي دي. اسوشیټډ پریس د داعش ډلې یو متخصص هشام الهاشمی له قوله لیکلي چې داعش ډله اوس هماغه فعالیت کوي لکه په 2010 کال کې چې یې کاوه. دا هغه وختونه وو چې داعش ډله په عراق کې نه وه پیاوړې سوې. څلور کاله وروسته د داعش جګړه مارانو د عراق له تر ټولو لویو ښارونو څخه یو موصل ونیوه. دغې ډلې همداراز په سوریه کې رقه ښار ونیوه او په دواړو هیوادونو کې پر پراخه سیمه خپل خلافت اعلان کړ. الهاشمی ویلی چې د نړۍ دغه تر ټولو خطرناک ډله غواړي ثابت کړي چې که څه هم اوس مځکې په لاس کې نه لري خو کولای سي پراخې حملې وکړي. په داسې حال کې چې دغې ډلې په سوریه کې خپلو حملو ته دوام ورکړی خو په عین حال کې یې د داسې حملو مسؤلیت اخیستی چې دې ډلې نه دي کړې، دا څرګندوي چې غواړي خپل ځان مطرح وساتي. د داعش ډلې د پروپاګند ادارې تر شا یو مهم غړی وژل سوی. رقه یو کال مخکې د دې ډلې له کنټروله ووته او په سوریه او عراق کې د هغو مځکو چې لرلې یې اوس مهال یوازې 2% مځکه تر خپل کنټرول لاندې لري. د داعش ډلې له خونړیو حملو څخه یوه د جولای میاشتې بلل کیږي. د دې ډلې جګړه مارانو چې مولونه یې وهلي وو د جنوبي ښار السویدا پر شاوخوا کلیو حملې پیل کړې. په دغو کلیو کې د سوری دروز اقلیت اوسي. داعش ډلې په دې حملو کې 200 کسان وژل او 10 نور یې وتښتول. په تښتول سوي کې ډیری ښځې او کوچنیان وو. همداراز تیره میاشت د داعش ډلې جګړه مارو د عراق پر شمالي کلی غریب په حمله کې 3 کسان وژل او 9 نور یې وروسته له هغه ټپیان کړل چې کلیوالو دغو جګړه مارانو ته له خوړو او وسلو ورکولو ډډه وکړه. تیره اونۍ داعش ډلې د عراقي ښار موصل په شمال کې د سادیه په نوم کلی کې 3 کسان وژل او یو یې وتښتاوه. اسوشیټډ پریس د عراق د پوځ ویاند برید جنرال یحیی رسول له قوله لیکلي چې امنیتي ځواکونه یې په لویدیځ ولایت انبار کې د داعش پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. څېړونکي خبرداری ورکوي چې د داعش جنګیالي شایي بیرته سر راټول سي او د 2010 غونډې کله چې ویل کېدل دا ډله په 2001 کال کې په عراق کې ماته سوې ده یو ځل بیا راپورته سوه.
دوستانو د داعش د وسلوالو ډل د وسلوالو د نوو تکتیکونو په اړه چې په عراق کې کاروي رپورټ مو اوریده. د اسرائیل د دفاع وزیر بیا امر کړی چې غزې ته د سون موادو انتقال په فوري ډول بند شي. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله په دې اړه صالح محمد صالح تفصیل لري.
د اسرائیل دفاع وزیر اوویکتور لیبرمن پرون جمعه سپارښتنه وکړه چې غزې ته د سون موادو انتقال سمدلاسه بند شي. دغه دستور په غزه کې تر ناکراریو دغه راز د اسرائیل او غزې په سرحد کې له اسرائیلي سرتیرو سره د فلسطینیانو تر شخړو وروسته صادریږي. دا په اصل کې ده چې د سیمې د اړتیاو پوره کولو لپاره د ملګرو ملتونو په مرسته له قطر څخه د رانیول سویو تیلو د لیږد د موافقې عملي کېدل په پیلېدو و. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت پرون ماښام اعلان وکړ چې له اسرائیل سره په سرحدونو کې د شخړو په نتیجه کې و فلسطینیان وژل سوي او 140 تنه نور ټپیان سوي دي. د وزارت په خبره وجلسی وی کسان د ولوسو او نه وشتو کلونو ترمنځ عمرونه لري. پرون په زرګونو کسانو د غزې په دې سیمه کې چې د اسرائیل پر سرحد پرته ده مظاهرې وکړې. د اسرائیل پوځ وایي په دغو مظاهرو کې شاوخوا 15,000 کسانو برخه درلوده او د پولی په بیلابیلو برخو کې راغونډ سوي وه. د اسرائیل د پوځ په اعلامیه کې راغلي چې ځینې مظاهرچیان لیدل سوي چې د غزې د جنوب په څو محلونو کې له سرحدي دیوال څخه د اوښتو هڅه کوله. د اسرائیل د پوځ په خبره مظاهرچیانو د سرحدي کټارې په یوه برخه کې منفجره مواد وچول چې کټارې اور واخیست. د اسرائیل د اعلامیې په حواله څو تنه حمله کوونکي چې د اسرائیل یوې پوستې ته نږدې سوي وو د اسرائیلي سرتیرو لخوا په ډزو وژل سوي دي. په لامه کې د وژل سوو کسانو د شمیر په اړه معلومات نه دي ورکول سوي. د مارچ له 1 په غزه کې د مظاهرو له تازه څپو سره تر 224 فلسطینیان وژل سوي دي. اکثریت دغه کسان سرحد ته نږدې په مظاهرو کې وژل سوي، خو ځینې په هوایي حملو او د ټانکونو په ډزو هم وژل سوي دي. د یوه اسرائیلي سرتیري د وژل کېدو راپور هم ورکول سوی دی. داسې هیل پیدا سوي وي چې د سیمې د سون موادو د تعمین لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د یوې موافقې تابعا به په سیمه کې مظاهرې کمې کړي، خو بیا هم د جمعې په ورځ په زرګونو کسان په سرحدي سیمه کې راټول سوي وو. د فرانسې خبري اجنس خبریال وایي د جمعې ورځې په مظاهرو کې د حماس ډلې رهبر اسماعیل هانیه هم برخه درلوده او د مظاهرو د دوام هرکلی یې وکړ. اسرائیل حماس ډله د دغو مظاهرو په تنظیم تورنه کړې او وایي له هغو د خپلو حملو د اجرا لپاره استفاده کوي.
د سنگاپور د هوایی شرکت وی مسافر وړونکو الوتکې پرون یو اوږد هوایی سفر پرته له توقف تر سره کړ. اسمت ساروانی په اړه تفصیل لري.
د سنگاپور هوایی شرکت یو ایربس الوتکې بیل دی چې په منس کې د مونی سی یا په کوم هوایی ډګر کې وقفه وکي په نړۍ کې تر ټولو اوږد الوت وکړ. د سنگاپور د هوایی شرکت الوتکې په څه کم 19 ساعتونو کې له سنگاپور څخه د امریکا د نیویارک لیبرتی نړیوال هوایی ډګر ته 15,000 کیلومتر لار کچ کړه. د سنگاپور هوایی شرکت 15 کاله پخوا دا پرواز د لګښت زیاتوالي له کبله درولی و. د سنگاپور د هوایی شرکت په دې نوي ایربس الوتکه کې 116 تنه سپرلی زایدل. د دې الوتکې په بزنس کلاس کې د سپرلیو لپاره د خوب ځای هم شته. تر دې وړاندې د اوږدو سفرونو ریکارډونه د استرالیا او قطر هوایی شرکتونو جوړ کړي وو. د استرالیا هوایی شرکت بې وقفې د استرالیا له پیرت هوایی ډګره تر لندن پورې بې دمې الوت په 18 ساعتونو کې کړی وو. د سږ کال په لومړیو کې د قطر هوایی شرکت یو الوتکه له دوحې څخه د نیوزیلند تر آکلند پورې مزل وکړ. د سنگاپور د هوایی شرکت الوتکه د پنځشنبه په ورځ د سنگاپور له چانګي هوایی ډګر والوته او بیل دی چې چیرې کښینی د نیویارک لیبرټی هوایی ډګر ته ځان په 19 ساعتونو کې ورساوه. د سنگاپور هوایی شرکت د الوت د دې لپاره پایل کړ چې ډیر خلک غواړي چې بې وقفې سفر وکړي، که څه هم دا ډول الوتنې ګرانه تمامېږي.
تاسو لا پیغامونو
زابن پیدا زابل ولایت میزان د ولسوالی زخ تاسو سره په تماس کې یم. د میزان ولسوالی ډیره سخت او چکلی ده په لید د موسسات له خوا د خیر پام لرنه نه د ورته سوی د سختي وچکالی سره مخامخ دي. ډیر خطرناک واقع پر ما بین سکی و سلام.
السلام علیکم، زه ډاکټر امین الله د ورزګان د ولایت اجزاب د ولسوالۍ د مرکز څخه خبر کوم. زه صحتانیه د رئیس صاحب څخه دا خواهش کوم چې زموږ د اجزاب په ولسوالۍ کې شفاخانې ته داسې ډاکتران راولېږي چې د پنځوس عملیات وکړي او ځوانه څېړنه چې وکړي. او زه د صحتانیه د رئیس دا خواهش کوم چې زموږ د شفاخانې د واکول په بازار کې پروډکټیز باید قانوني شي. مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه احمدی د بند شینوار ولسوالۍ د لرې نه غږیږم. نو زما د دولت نه دا هیله ده چې د پایدامې ریاست نه چې په غوربند کې هیڅ
وخت دوی د خپل سرکو خبر نه اخلي او نه چې کوم ورسلاونه راشي هم دوی باساج نه کوي او پاخه سرکونه چې دي ټول کډ ورسوي دي هیڅ وخت خپل سرکو خبر نه نشي او دوه هم د زما ریاست معرف نه هم ډیره غټه جله ده چې په شینوار ولسوالۍ کې په هیر په دره کې هیڅ وخت دوی خپل مازفین نه را لیږي چې هغه د مکتبونو کنټرول وکړي نو معلومان ستدي نو خدای دې ژوندۍ لري ورته و سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې ور بیا په موکې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته فریبا ظاهر تروري
د افغانستان اجرائیه رئیس د شانګهای سازمان د غړو هیوادو مننه وکړه چې د افغانستان ملاتړ وکړ. عبد الله په خپل ټویټر کې لیکلی چې د دې سازمان غونډه پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې بریالی پای ته ورسیده. اجرائیه رئیس د غونډې ته په خپل وینا کې داعش د افغانستان په ګډون د سیمې لپاره یو ستر ګواښ وباله. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو مشورتي غونډه شاید د اکتوبر میاشتې تر پایه جوړه سي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون جمعه د تاس خبري اژانس د خبريال د پوښتنې په ځواب کې ویل ممکن دا غونډه د رواني میاشتې تر پایه وسی. په بامیان کې د اوږدې ځغاستې یا مارادون په سیالۍ کې چې د لسو هیوادو نږدې 400 لوبغاړو برخه اخیستې وه، افغان لوبغاړي محمد کریم یعقوت لومړی مقام ترلاسه کړ. د ښځو په برخه کې لومړی او دوهم مقام ایټالیایي لوبغاړو خپل کړ او د بیګم په نوم یوه افغانه دریم سوه. پاکستان په دغه هیواد کې د شوزو چارو او د پښتنو د حقونو یو مخکښه فعاله تر نه ساته توقیف وروسته خوشی کړه. ګلالی اسماعیل د اکتوبر پر 12مه له بریتانیا څخه اسلام آباد ته رسیدو سره سم ونیول سو. ګلالی اسماعیل د توقیف پر مهال ژغیز پیغامونه ثبت کړي او ویل دي چې په اگست میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مهال د خبرو له کبله نیول سوی ده. او د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په القاعده شبکې پورې تړلې یوه ډله له سومالیا څخه د یو ډول سکرو د غیر قانوني صادرولو لپاره ایران د اومده ترانزیت په توګه کاروي. د دغه راپور له مخې دا ډله له همدې لارې میلیونونه ډالر ګټه اخلي. ملګرو ملتونو له 2012 کال راهیسې د سومالیا د دغو سکرو انتقال منع کړی دی څو د الشباب ډلې عایداتي سرچینې بندې کړي. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
دوستانو تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه هر وخت چې وغواړئ زموږ په پاڼه azadiradio.com کې ولولئ او وګورئ. په دې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. اونیس پروگرام ترازو د زهرو کاروان خبري کې
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه هلی ومني. زاود النافي همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د اجرائیه رئیس د وینا په اړه راپور لرو. د پرګاونډۍ هیوادونو باندې له دې عمله انتقاد کړی چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري نه کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
په هرات ولایت کې دوه جری بزمکه د بنګو لکه څخه پاک شوه. د هرات ولایت د امنی قومندانۍ بیان عبد الله احد ولی زاده رسنۍ ته وویل د نشي موادو د کښتونو اړولو په لړ کې د انجیل ولسوالۍ پولیسو دوه جری بزمکه د بنګو لکه څخه پاک کړه. د یادونې وړ ده چې په هرات ولایت کې د بنګو اړولو لړۍ پیل شوی او تر دې مهاله څو جری بزمکه د بنګو لکه څخه پاک شوې دي. د ننګرهار ولایت پولیسو تر 600 کیلوګرام ډیر نشي مواد ونیول. د ننګرهار د امنی قومندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر ازادۍ رادیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو یو تن د تلاشۍ پر مهال په داسې حال کې ونیو چې غوښتل یې 3 کیلوګرام چرس سرخرود ولسوالۍ ته د موټر په وسیله قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې یو بل تن چې غوښتل یې 315 کیلوګرام چرس په یو لارې کې له مومندرۍ ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز ته قاچاق کړي د پولیسو لخوا ونیول شو. د یادونې وړ ده چې تورن کسان تر لومړنۍ څېړنو وروسته له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. تېره اونۍ د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو اویا عملیات وکړل. له نشي موادو سره د مبارزې معینیت بیان اسدالله یادګاري ازادۍ رادیو ته وویل په لسو ولایتونو کې د څو عملیاتو په ترڅ کې لسګونه کیلوګرامه نشي مواد او قاچاق کوونکي نیول شوي دي.
خاغلی یادګاری زیاته کړه.
پولیس مبارزه مخدر
وزارت د کورنۍ چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په تیر یو اونۍ کې اویا عملیات وکړل چې په نتیجه کې 2350 کیلوګرام نشئی مواد ونیول او په دې توري اتا اویا کسان هم ونیول.
او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د نشئی موادو د قاچاقو په تور نیول شوي دیش کسان د بیلابیلو امنیتي ادارو لخوا له نشئی موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. لن شی مواد سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز بیان خالد موهید ازادي رادیو ته ویل د دیش کسان چې د نشي مواد د قاچاق په 19 پیخو کې نیول شوی لو دوی سره شپږ سلبیخ کیلوګرام هیروئین 3.8 کیلوګرام تریاک 4 کیلوګرام چرس 1214 ټابلیټ کا ګولې او 3 اندازه نقدي پیسې هم نیول شوی دي. د یادبري ورده چې په نیول شوو کسانو کې لاسوی غختل چې په خپل خېټو کې ځای پر ځای کړی هیروئین او چرس د حمید کرزي د نړیوال هوایي ډګر للارې هند او ترکیې ته قاچاق کړی.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب چمتو کړی دی. د افغانستان اجرائیه رئیس د سیمه پر هیوادونو انتقاد کړی چې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري نه کوي.
یک چالش بزرگی است
که نشي موادو سره مبارزه یو ګډ ستونزه ده.
کابل شاریان وایي چې معتادینو لوی سرخوږی ورته جوړ کړی دی.
همیشه هم تر پروګاندا کردنش ای مشکل بیشتر برمه
معتادین چې تل سره تتسیوي نو هم خلکو ته ډیر ستونزې را پیدا کړي دي.
په موتاجونو کې د پوستکي د ناروغیو په اړه له ډاکټر بړیس احمدی سره مرکه لرو.
په مردارو ځینو کې اوسې کې په ډیرانو کې اوسې کې په خیرانو بو کې اوسې کې شاخي بو کې ماشيشته ساري امراض غیزي کېشته.
بشیر وایي چې په خوایې کار کاوه او کافي ګټه درلوده خو له کومې ورځې راهیسې چې موتاد سوی نه اوس کار نسی کولای او تش لاس پاته دی.
ځوانان چې میلو ته ځي رقم رقم ځایو ته ځي مړ شپه جنه شاخته د شرم د لاسه د چا سره کښېنستلی نسو که کښېنه دواله وی دانه شهید.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
ډاکټر صاحب له کومې ورځې راهیسې چې له پوهنتونه په رخصتي راغلی یم ټول بدن مې درد کوي.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغان حکومت اجرائیه رئیس د سیمې پر ځینو هیوادونو له دې عمله انتقاد کړی چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري نه کوي. ډاکټر عبدالله عبدالله په کابل کې له نشي موادو سره د مبارزې د سیمیزې ستراتیژۍ د ارزونې کانفرنس ته وویل ځینې ګاونډي هیوادونه له نشي موادو سره مبارزه کې زموږ سره همکاري نه کوي. دغه ډول هغه کیمیاوي مواد هم له دې هیوادونو څخه افغانستان ته قاچاق کیږي چې د نشي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو سازمان د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې ایران او پاکستان نړیوالو بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق اصلي لارې دي او نړیوالي مافیایي ډلې د خپل لګښت ډېر برخه له همدې نشي موادو څخه ترلاسه کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نه کیوړنی کوي.
افغان حکومت له نشي موادو سره د مبارزې سیمایز ستراتیژي دوهمه مسوده د دولتونو او نړیوالو سازمانونو استازو ته وړاندې کړه. د افغان حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د دې موضوع په اړه جوړ شوی کانفرنس ته وویل تر دې مهاله له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د گاونډیو هیوادونو ترمنځ لازمه همکاري نشته. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې ځینې گاونډي هیوادونه افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاقو په لاره بدل شوي دي.
یک چالش بزرگی است
که نشي موادو سره مبارزه یو ګډ ستونزه ده. هغه مهال بریالي کېدی شو چې تر خپل منځ ګډه همکاري ولرو نه دا چې یو بل ملامت کړو. ما د ځینو هیوادونو په اړه واورېدل چې له نشي موادو سره په مبارزه کې لږه ونډه لري او ټوله ملامتي پر افغانستان وراړوي. پریکرسرونه مستقیم د دوی له لارې زموږ هیواد ته راځي چې دا خپل قاچاق دی لکه څنګه چې موږ یې غواړو هسې همکاري نه کیږي.
افغان دولت وایي هغه کیمیاوي مواد چې د نشي موادو په جوړولو کې کار ځنه اخیستل کیږي ټول یې له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راوړل کیږي. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ته معلوماتو له مخې افغان ځواکونو په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 40 ټنه هغه کیمیاوي مواد نیولي چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق کیدل. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی وایي چې د سیمو هیوادونو له نشي موادو سره د مبارزې ملي پلانونه جوړ کړي، خو د سیمه هیوادونو ترمنځ د همغږۍ د نشټوالي لامل دی پلانونو د نشي موادو پر راکمولو کې هیڅ اغیز نه دی درلودلې. د یو ان او ډی سی اداري استازي مارکولن په کابل کې له نشي موادو سره د مبارزې د سیمه ییز ستراتیژي د ارزونې کانفرنس ته وویل، د افغانستان ځینې گاونډي هیوادونه نړیوالو بازارونو ته د نشي موادو د قاچاقو اصلي لارې دي چې ګټه یې نړیوالو مافیایي ډلو ته رسیږي.
Most of the profit generated by the trafficking
ډیرې هغه وایي چې له نشي موادو څخه ترلاسه کیږي افغانستان ته نه رسیږي، بلکې په اروپایي او آسیایي هیوادونو کې د نشي موادو د مارکیټونو خاوندانو جیبونو ته ځي. له نشي موادو سره د مبارزې راپور لومړنۍ نتیجې ښیي چې په 2013 میلادي کال کې د سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان، ایران او پاکستان نړۍ ته د نشي موادو د قاچاقو اصلي لارې دي.
له نشي موادو سره د مبارزې د سیمه ییز ستراتیژي طرحه چې د افغان حکومت په نوښت جوړه شوې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به بشپړ شي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسی مین جاوید احمد قائم وایي چې د دې ستراتیژي عملی کېدل به د سیمې هیوادونو ترمنځ د معلوماتو شریکولو، قاچاقو د مخنیوي او انکشافي پروګرامونو د عملی کولو په برخه کې همغږي رامنځته کړي.
محمد ایاز تر نکو چې له نشي موادو سره د مبارزې د سیمې ستراتیژي په اړه راپور راوړوه و هم اوریدل چې ډاکټر عبدالله عبدالله پر ګاونډي هیوادونو باندې له دې عمله انتقاد کړی چې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري نه کوي.
د زهرو کاروان
د
ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 ل ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ، او اوس مو په کابل کې د موتاجنو له حال خبرو. د کابل لځینو سیمو په چربیا پولیسوختا څخه د موتاجنو شړل کابل شاریانو ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی. د کابل شار ځینې اوسیدونکي وایي چې له پولیسوختا سیمې څخه د موتاجنو تر شړلو وروسته موتاجن د خلکو د اوسیدو سیمو ته تللي او هلته نشي کوي چې خلکو ته یې ګڼ شمېر ستونزې پیدا کړي دي. خو د کابل امنیه قومنداني بیا وایي چې له پولیسوختا سیمې څخه د موتاجنو په شړلو سره د نشي موادو د قاچاقو مخه نیولې ده. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
پولیسوخته چې د معتادینو لوی مرکز بلل کېده، له دې سیمې څخه د معتادینو په شړلو سره د کابل پولیسو وکولای شوای چې د معتادینو د راټولېدو مخه ونیسي. د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې په دې سیمه کې نږدې 2000 معتادین اوسېدل چې له کوم مزاحمت پرته به یې هلته نشي کولی. دا په داسې حال کې ده چې د پولیسوخته سیمې اوسېدونکي له دې ځایه د معتادینو په شړلو سره خوښ دي، خو د کابل ښار د ځینو نورو سیمو اوسېدونکي بیا وایي چې د حکومت دې کار دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
همیشه هم تر پراګنده کردنش ای مشکل بیشتر برمه
معتادین چې تل سره تت سیوی نو هم خلکو ته ډېر ستونزې را پیدا کړي دي. کله چې معتادین سره یو ځای ول، ټول خلک په دې په هیدل چې هلته نشان وسیږي، خو اوس یې سره تت سیوی نو پرونه ورځ د خلکو کورون ته ننوځي او غلاوي کوي. خلکو ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی. دولت باید معتادینو ته اساسي کار وکړي او په یو ځانګړي ځای کې سر راټول کړي،
بنیادی بکنن، امیار جمعواری بکنن.
بیرون راندن معتادین از تقه پولیسوخته بود.
له پولیسوخته څخه د معتادینو په شړلو سره پرامو خلکو منفی اغیز سوی دی. حکومت دې بحران ته مناسب حل لار نه درلوده. دوی یوازې دومره وکولای سول چې معتادین له هغه ځانګړي ځای څخه وشړي. معتادین مجبور دي چې پارکونو او د استوګنې ځایونو ته ولاړ
شي یا اماکنې کې به حساب مناطق مسکونی اصلا پراوردن.
خو د کابل امنیه قمندانۍ بیا له پولیسوخته سیمې څخه د معتادینو شړل پر ځای کار بولی او وایي چې په دې ډول د نشي موادو د قاچاق کوونکو د فعالیت مخنی ولیده. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان حشمت الله ستانکزی ازادي رادیو ته وویل له پولیسوخته سیمې څخه د معتادینو له ایستلو سره سم د قاچاق کوونکو ټول پلانونه شند شول.
تر 2000 معتادین بوزیر پولیسوخته تر پل سوخته لاندې او په کابل سیند کې تر 2000 ډیر معتادین اوسېدل. زموږ د راپورونو لمخې په دوی کې داسې کسان هم ول چې جرمونه رهبری کول. موږ له دوی څخه تر برچو او وسلو پورې وسایل ترلاسه کړي دي. هلته د نشئی موادو مافیا د نشئی موادو راکړه ورکړه کوله چې اوس دا ټول له منځه تللي او سیمه پاکه شوې ده. نور به بیا دا سیمه د معتادینو په خارګوټي بدل نه شي.
کابل خاریان له حکومتي ادارو څخه غواړي چې معتادین یو داسې مناسب ځای ته یوسي چې د هستوګنې له سیمو څخه لرې وي، تر څو په دې ډول له یوې خوا اړوندې ادارې له معتادینو سره مرستې وکړي او له بلې خوا د نورو ځوانانو د احتیاط مخه ونیول شي.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې په 2016 مزنی سپو خپریږي، او اوس به د پوستکي د هغو ناروغیو په اړه خبرې وکړو چې له نشو سره اړه لري. طبي ډاکټران وایي چې معتادین تر روغو انسانانو ډیر د پوستکي په ناروغیو اخته کیږي چې په دې ناروغیو کې ځینې ساري او ډیر خطرناک دي. دا چې معتادین ولې د پوستکي په ناروغیو اخته کیږي، په دې ناروغیو کې کومې ساري او خطرناک دي، او ډاکټران معتادینو او د هغوی کورنۍ ته د دې ناروغیو په اړه څه توصیه کوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ته نقل ډاکټر بریس احمدي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې معتادین د پوستکي په څه ډول ناروغیو اخته کیږي.
معتادین چې په کوم ځایونو کې اوسیږي، مثلا د کابل په سیند کې، د لختو غاړو کې، یا مثلا په ډیرانونو کې، دوی ځای لري چې دلته مختلف نوعانات دلته شته دي. جلدی امراض دوی ته انتقالیږي او د نور انسانانو پرتله دوی په جلدی امراضو ډیر اخته کیږي.
معتادین د پوستکي په څه ډول ناروغیو باندې اخته کی؟
دا ارتباط لري د مختلفو موادو د استعمال سره. مثلا کسوک هیروین استعمالوي، په مثلا الکول استعمالوي، یا استامینوفین استعمالوي، یا نور شیان چې وسره او تل مثلا د ټابلیټ کې او د شیان په نوم دوی یو سلسله جلدی امراض، مثلا د جلد یو تعداد راشونه دي، سورنګ اندفاعات چې دوی ته انتقالیږي، پلانتانی ناروغي دي، مثلا دوی د پیچکاری د لاري دغه مواد شیخ په میکروبونو اخته پیچکاری وي، بل ته انتقالي او غینه بل ته انتقالیږي، پایو درمی یا مردردانی دي چې دوی ته انتقالیږي، کوم ساحه کې چې پیچکاری کوي د تمنګ کیموسس وي، د جلد کوم برخه کې چې زرقی مواد وي اخلي هغه کاهش د وینې سره مخامخ کیږي، او په هغه ساحه کې یو تورواله د پوستکي مل سره چې بل اخره د پوستکي لاندې کوم واز ده چې د غواز ته انتقالیږي، وغینه غوخه وډوکی ته بل اخره د غساحه د وزوي د منځ اتلو سبب ګرځي. دا چې بایست یو پرسوب کیږي چې هغه یو التهابی یا وانتانی حالت چې یو میکروب مداخله کوي په مجموع د وینه کې، یو مثلا دوی همیشه د یو وچ جلد سره مواجه کیږي چې دا وچ جلد خپل مثلا د یو تکلیف کیږي چې هغه د اگزیما په نوم یادیږي. متاسفانه پښتو ژبه کې ورته موږ د خاص کلمه نه لرو، نو هغه هم خپل عمومي خارښتونه تولیدوي، بل خارښ د دې باعث کیږي چې بیا هغه ځای نه وګره، هغه ځای نه چې وګره ول هغه زخم کیږي. د هغې د لارې هم دوی یو خلاصه ساحه د میکروب یا د انتان لپاره جوړوي.
په دې ناروغۍ کې کومې ساري ناروغۍ دي؟
دغه میکروبي ناروغۍ چې دي، دغه مجموع کې ساري دي چې دا به په څو مختلفو ډولو ویشل کیږي. مثلا جلدی او ناروغۍ د پیودرمی په نوم یغه مردردانی دي چې دوی هغه میکروب په خپل پوستکي د غزینه اخلي، هغه خیرنځینه او هغه انتقالي به خپل خزه او اولاد او بل اخره خپل ټول فامیل ته. جلدی ناروغۍ اکثریت ناروغۍ دغه کوم چې میکروبونه مستقیم د جلد لري انتقالیږي، هغه ساري دي چې یو انسان نه بل انسان ته په اسان ډول انتقالیږي. جدی خبره ده کوم جلدی ناروغۍ پوستکي ناروغۍ چې داخله ناروغۍ سره ارتباط لري، په عام اصطلاح ورته تور زړی وای چې هغه به هپاتایټس په نوم انتقالیږي، همدغه د خیرانو پیچکاری او لامل انتقالیږي. ایډز هم انتقالیږي چې هغه به خپل جلدی تظاهرات لري، د تکلیف یا پوستکي ځنې نښانې لري، او هغه داخله مشکلات دي چې هغه باعث دي کیږي چې مریض یا دغه څوک چې مخدره مواد استعمالوي ډیر تخریب کوي او داخلي سیستم د منځه وسي.
او دا معتادین ولې د پوستکي په ناروغي باندې د نورو خلکو په نسبت زیات تخته کیږي؟ یې علت یې څه ده؟
دوی مردارو ځایونو کې اوسیږي، په ډیرانونو کې اوسیږي، په خیرن اوبو کې اوسیږي، چې هغې اوبو کې ماشي شته، ساري امراض اغېزې کې شته، بل د خپله د پیچکاری او استعمال د یو نه بل مریض دوی کې زیات انتقالیږي. دوی خیرنو موادو نه استفاده کوي، خوراکي خیرنو موادو نه، خیرن اوبو نه دوی استفاده کوي. نو مجموع کې دا ټول د بس کېږي چې معتادین ډېر د جلدی میکروبي امراضو نظر نور انسانانو ته ډېر اخته شي.
هغه معتادین سي د پوستکي ناروغي لري، د دوی درملنه له نورو ناروغانو سره څه توپیر لري؟
یو خدا چې دوی په جدا یو مرکز کې وای ته د ویش چې دوی امرز انتقالی دي او دوی هغه مقدار د دوا فرق کوي، دوی جامې باید جدا اوسيږي، دوی اته خوراکي توکي باید جدا اوسيږي. په دغه مرکزونو کې چې معتادین تداوي کیږي دوی یو خاص متخصص د پوستکي د ناروغیو لري چې هغه د تداوي په برخه کې خاص مهارت لري او هغه تداوي کوي. او د دوی جامع مثلا بل مریض سره باید انتقال نشي، په یو خاص شرایطو کې باید ومینځل شي او بیرته هم بیرته واغوستل شي، ځکه چې د دوی جامع به انتقال له امراض نور ته سبب کیږي.
تاسو معتادینو او د هغوی کورنیو ته څه توصیه کوئ چې معتادین د پوستکي په ناروغي اخته نشي؟
معتادین اول باید ځان د احتیاط نه بیل کې احتیاط نه بیلیږي، دوی باید خپل هغه کومه پیچکاری او هغه څنګه چې استعمال یې حداقل هغه باید دوه درې معتاد استعمال نه کړي، یا معتاد باید دغه پاک استعمال کړي. او وروسته بیا ما د کورنیو ته د توصیه ده، مثلا یو معتاد کې چیرته ورځ تېری د معتادینو سره یا شپې ورځې تېری او بیرته کور ته راځي، د هغوی لباس باید بدل کړي، د هغوی لباس باید خپل نورو اولادونو ته پرېږدي چې هغوی ته دغه تکلیفونه او دغه امراض انتقال نه شي.
په معتادینو کې د پوستکي د ناروغۍ په اړه مو له ډاکټر بلیس احمدی سره د محمد یاستر نک مرکه اورېده او اوس د خاطرې وار دی. د کندهار ولایت دیش کلن بشیر له څو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې تر نشې مخکې خپل کاروبار درلود او ښه ډېره ګټه به یې کوله، خو اوس کار نشي کولای او ژر ستړی کیږي. دا چې دی ولې په نشو اخته سو او اوس د کور لګښت څنګه پیدا کوي، په دې اړه زموږ له همکار محمد یاستر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم چې دی بشیر دی، د کندهار اوسېدونکی یمه، پولیسکار یم، د بلډینګ کار مې زده دی، تکوار مې درلودې، چاته مې نه جې ویلې چې ته یو لس روپۍ راکړه. ما د طالبانو په شپو کې چرس کوله، بیا چې دلته کندهار ته راغله د کرزیا ول حکومت و، بیا زه په تاریاک اخته سوم، د تاریاکو سه بیا بېرته د پوډورو ته راواښتم. دا مې څوم علاج دی چې کومې پخوا په کار باندې مانا مصروف وم، کار مې کولی شوی، اوس پنځه دقیقې کار وکړم خو مقصد مش خپل ځان ته خپل ورور اچولی دي، بس چې نشو ته مخه کوم کورنۍ زما سره ښه وزر نه کوي، په بد نظر ته ګوري، په بد نامره ته وایي، جنگ را سره کوي چې په جی کې راشي یو سړی بیا نسي کولی چې د جی څخه خلاص چې ساکیان بند نسي. که اوس دا خلک حکومت ونیسي بنجانی کې دوه نفره پشکې وولي، درېیم نفر خپله بیریږي. نشه از ما سندوال پته کړی دی، کریب را سپته کړی دی، دوست را سپته کړی دی، مور پلار را سیر کړی دی، دادی گرد عمر په داغه د غصب ته لوک را باندې چیرسو زوانان جمع لوته ز رقم رقم زایوته ز مش په جن شاخته د شرم د لاس د چا سره کښې نستلې نس کښې نن دواله وې دان شهید ورورته درې د لمپ باندې ورځ راته ویل چې نه لرم ولار خپل کار خپل وکه انډوال خپل انډوال دلته کابل ته راغلی وم، نه ولاده وم، گزاره مې په وټل کې کول، پرم نو دلته په نشه کول، دلته چې بخښنهستلم یا به جنایان یا به اسکر و چې دا دوره بس ورته و بدل دل چې زه ولار څه د جزای ته لشه دا سیاسي پرې چې په مینه د ځان سره ویلی ما چې په جن نشه نه یخته د څوک دي چې تا ته دریږه.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له درې تر څلور بجو د دغه شمیرو لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 30 40 0998 225 55. او یا هم د ازادي رادیو د فیسبوک پانی لارې خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامي کیسه داسې ده چې سید پونتون ماسل دی، هیڅ ډول نشه نه کوي، خپل درسونه ښه په شوق وایي. کله چې د عمومي رخصتي پر مهال خپل کور ته ځي، نو سم د لاس ناروغ کیږي. ډاکټر تر معاینات وروسته ورته وایي چې ته پوډیرې سوی یې. سید د دې خبرې په اورېدو ډیر حیران او وارخطا کیږي. دا چې سید ولی او څنګه په پوډورو موتاد سو او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دی که ساقی خانه هری خواهد پوتاریان نازدی او لکه دو بخاره نلونه تر خلیش ندو دو نوزی
او را داته چه که بی؟
مانی چه میکنی؟ چه خبره دا؟
تو خدای دا پارک دا پودر چه کولو زای دی؟ زستاز للاس مطالع نشم کولای
نزدکو خپل کار کم تا سر خومی غراز نده کنی
تو گوره دلتا خلق دا تفریه و مطالعه لپاره رازی ستاسی للاسه نه چوک پر چوکوی که ناستایشی او نه دا گلانو پر خواکه
ولی نه پارکونه چمانونه و گلان ایواز استاسو دی
پارکونه از موگ استاسی طولو دی خود داسی کارونو لپاره ندی
ولی موگ خلق وجلی
دا چه تاسی خلق پر نشو اختکوی دا هم دا خلق وجل دی
موگوی دا جا پخلگی نور بوگو چه متاد جی
تا دی هوا تا او گوره سره استاسی ده دودون و للاسا یواشی با هم نشی که ناستلای زره تنگی گی
وانا خلال زم آگوره و کمیشا و خوان دیوالانو دفتک بیا بند تی او نبونی کتابون و پاک جامی
گوره و روره یوازی زن نیم تا دی پارک تر آغل و کسانو تاو گوره اکثر و اخپل و پزو تا دسمالون نیولی دی چه استاسی ده نشو بویون ور نشی
زنزه زمون به نشه که تشه موبا
تاسی هم سبا رخصتی ده کورت زن چه نه حقل دی نشه انو سر زن پا جنجال اخته کار
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازای رازای مهربانی
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب
و علیکم سلام رازا خوری پردغه چوکی کینه هلک راشه ته پردغه بل چوکی کینه خوری څنګه شو ماینات مو وکړل
وو مو کړل
ته راکړه
زایا ماینات ورک
ها دا دی ڈاکٹر صاحب
دا خو ماینات شو خزوانه دارته وای چې اوس څه تکلیف لري
ڈاکٹر صاحب له کومې ورځې راهیسې چې له پوهنتونه په رخصتي راغلی یم ټول بدن مې درد کوي نس ناستی لرم بدن مې سست دی تو ګوره تر سترګو مې اوښکې راځي
ډاکټر صاحب ټوله شپه یې په ویښه تېره کړه ډېر په تکلیف دی خدای به کوي ته به کوې غم یې وخوره
هلکه کومه نشه خو به نه کوې
نه ډاکټر صاحب زما زوی نشه نه کوي
ڈاکٹر صاحب نور نشی خلا پریک دا پر طول عمر کی می سگریٹ هم خلیتا ندائی ور وڑائی
دی پوہنتون دلیلی پو تاقی خوبا نشی نوی در سرا
نا ڈاکٹر صاحب زما دا کوٹی محسلین یاو هم نشی نکوی
عجیبا دا پا دی مایناتو کستا طول نخی نخانی دی پودری دی
چیجی پودری خدای پزل وکی
ڈاکٹر صاحب باور که چیز هیچ داول نشی نکوم لابراتوار والا با اشتباه کردی وی
ته پوهنتون په چمن او باغ کې خصوص نشانه کوي
نه ډاکټر صاحب زموږ پوهنتون باغ نه لري پوهنتون ته نږدې یو پارک دی اکثره محصلین هلته د مطالعې لپاره ورځي
هلته خو به خلک نشانه کوي
څنګه یې نه کوي ډاکټر صاحب ټول پارک له چرسیانو او پوډریانو ډک دی
څومره وخت کېږي چې د پارک ته ورځي
یاره ډاکټر صاحب درې کاله کېږي چې هره ورځ ورځم
په کومه ورځ چې ورنشي ناروغه کېږي خو به نه
ناروغه کیگم ڈاکٹر صاحب
څه تکلیف درته پیدا کیږي
زړه مې تنگ وی بدن مې ډیر درد کوي سترګې مې اوښ کی کوي خو کله چې پارک ته ورغلم بس روغ او جوړ یم
بس پوښوم په هغه پارک موتاد شوی زه حیران شوم چې ستا په معایناتو کې راغلی چې ته د هیروینو موتاد یې او ته وایې چې زه هیڅ نشه نکوم
څه شی د هیروینو موتاد
هو خورې د هیروینو موتاد
رشتیا ډاکټر صاحب زما زوی معتاد شوی دی
هو خورې له بده مرغه چې معتاد شوی دی
دا څه وایې ډاکټر صاحب نشه نورو کوله او زه معتاد شوی
علت دا دی تا هلته هره ورځ د چرسو او پوډر بوی احساس کوو بس هغه دی چې ته هم ورسره معتاد شوی د چا دماغ ته چې په دوامداره ډول د نشه یي موادو بوی ورسیږي هغه معتاد کیږي
نو ډاکټر صاحب اوس څه وکړو
ډاکټر صاحب د ما علاج نه کیږي
ولنه کته غواړي علاج کیږي
ډاکټر صاحب څنګه وکوس
خورې ورختا کېږم، علاج یې کېږي. د متحدینو د شفاخانې پته مې په دې کاغذ کې ولیکله. دې شفاخانې ته ورشه او هلته د زوی بستری
که. خدایا، ما خو زوی په تعلیم پسې استولی و، خو هغه پوډرې سو. خدایه، چې زموږ له وطنه دا نشئ مواد ورک کړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
زما رایه، زما حق.
د نظام د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.